دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې په 12 بجو کې د ازادۍ راډیوي مجله خبرو. خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه جوړیږي. او وابوري چې د برتانی حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتویننکو په وژلو کې لاس درلود. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عموم منشي سره هم جلا کتنه وکړه او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاری وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا با خود شخص
سرای عدلیل وای ټاکل شوی دا چې ولسمشر بانن د اروپایی ټولنې له استازي سره او همدارنګه له نړیوال پنګوال بل ګیټ سره او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټي خودنې او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سر مشرزه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته تللی. دا کلنې غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی په لومړۍ دوه ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بنن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو غیر دولتي سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت هیات نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دې غیر رسمي غونډې ته ډېر خوشبینه نه دی او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغیز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یک جا نشه از ابعاد مختلف بشه نتیجه ای نمید. چرا طالبا زیادتر علاقه دارن با امریکایی ها مذاکره کنیم. حکومت افغانستان میخواهی با خود حکومت مذاکره.
خاغلی سیدی سرګند کړ چې د قطر په غونډه کې خیده طالبان استاذ هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال د افغانستان د سولې دالی شورا او د مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبان له شمیر استاذ سره کتلی. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابر. او دا خبره پرون د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغله چې په چارسده کې د باچا خان پانتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال عاصم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې. بجوا ادعا کړې وه چې پر باچا خان پانتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه یو ویشتنه محصلان او د پانتون نور کارکوونکي پکې وژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. د خبر پاڼې د بجوا د ادعا بې بنسټه بللې. په خبر پاڼه کې د پاکستان متویل شوی چې تروریزم خاو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. د برتانی حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوی چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي ولسمشر پوتین په تایید سره ترسره شوی وي. الکساندر لیتویننکو په 2016 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانی حکومت د څېړنیز رپورټ جزئیات پرون خپاره شول. په رپورټ کې دا ډېره ممکنه بلل شوې چې لیتویننکو هغه دوه روسي وګړو دیمیټري کوفتون او اندري لوګووی د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وژل چې وروستی واری ورسره په لندن کې کتلی وو. برتانوي څېړونکو ویلي چې لیتویننکو ته له دې کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډیر قوي راډیو اکټیف مواد ورکړل شوی وو. د برتانوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل
What happened was absolutely appalling.
ډیوډ کیمرون وایي دا پیښه ډېره خوښنونکې ده. دا رپورټ هغه څه چې موږ تل باور ورباندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی. د کرملین وایان د لیتویننکو د قتل په اړه د برتانیې رپورټ مسخره بللې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پرون د هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته دې هیوادونو ته سفرونه کړي، باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبرې اعلان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. په اذربایجان کې زندانی خبریالې خدیجه اسماعیلوا پیژندل شوې وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافع وکیلې په توګه منلې. اسماعیلوا په اذربایجان کې د ازادي راډیو لپاره ریپورټونه چمتو کول. په باکو کې د دې وکیل فارز نمازلی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسماعیلوا د امال کلونی د زړورتیا له امله د هغې وړاندیز منلی دی. دوی د مصر په محکمه کې له یوې زندانی خبریالې د دفاع پر مهال د مدافع وکیل لی امال کلونی زړورتیا یو ستر دلیل و چې خدیجه وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا مشر نینان پیچ ویلي د امال کلونی پریکړه د خدیجه او د هغې د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور یې څرګنده کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادۍ لپاره دا مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلوا په اذربایجان کې د مالیې د نه ورکولو او له واکه د سوې استفادې په جرم په څه باندې 2 کاله بند محکومه شوې. خو اسماعیلوا ویلي چې پر دې لګیدلې تورنه سیاسي انګیزه لري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2/6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 خپرېږي. یادونه کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو ستاسو د ازادي راډیو ته غوږی مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو، هغه دا دی چې ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي پایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غني پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن سره په ځانګړې غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید یوازې د کاغذونو پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلی بللی او ویلي دي چې دواړو هیوادونو کې روانه بې امنیتي د ټولې سیمې امنیت او ثبات ته ګواښ پېښولی شي. په دې اړه د فرشتې جلالزئی چمتو کړی ریپورټ اورو. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شوه.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوري خپل جدیت څرګند کړي او باید عملا پر افغانستان حمله بند شي.
عملا پایان عاجل و فوری حملات طالبان به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي
رئیس به جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازیکه
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړي چې د شذو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوی منل شوی نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبرې جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان پاکستان او امریکا استازي یو اربیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د درېو هیوادونو لومړی غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چابرخنه درلوده. دا نه د څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګټ سي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه میومنی اومانی ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې درواخات غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق رپورټ اوري.
د اثرو په برخه کې باید وایم چې یو لویه برخه یې ناچاپ ده.
شاه محمود شینواری مو د استاد لال پاچا از مون لال منځ غونډې خبروي. لنډ کایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کرکټر په ځانګړنو راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانه راوروي.
رومبا د افغانستان د کلتوري میراثونو د کانفرنس کوربوي. د بختره ژانس خبر لمخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د یونسکو له کلتوري پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې د دغه سازمان لخوا د روانو پروژو حال وپوښت. د افغانستان لپاره د یونسکو د کلتوري چارو مشر شاغلی ماسانوري د هیواد د لرغونو ساحو د تحقیقاتو په حق له خپلو کارونو لومړني معلومات وړاندې کړل. ماسانوري په میس عینک، هرات، بامیان، بدخشان، سرپل او بلخ کې د شپږو لرغونو ساحو د څیړونو چارې چې په 2013 میلادي کال کې پیل سیوې پای ته نږدې وبللې او ژمنه یې وکړه چې ژر به یې پایلې له ټولو جزئیاتو سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري. د یونسکو له پلاوي سره د افغانستان د لرغونو میراثونو د ساتنې په مقصد د یو کانفرنس پر طرحه هم خبري وسوې. پریکړه وسوه چې د یونسکو سازمان په ګډون به د یو شمېر کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو په همکاري د افغانستان د کلتوري میراثونو د خوندیتو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړیږي. په پام کې ده چې دا کانفرنس روان لمریز کال د مې د میاشتې له 15 تر 20 نیټې پورې د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي. په کانفرنس کې به د افغانستان تر څنګ نور هیوادونه هم برخه ولري. د هرات خلک او مسؤلین د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ساحو د ساتنې په لیست کې د دغ ولایت د شمولیت غوښتون کیسول. د بختره ژانس خبر لمخې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې هلی ځلې کوي چې د اساسي پروګرامونو په عملي کولو سره د هرات شهر د نړۍ د فرهنګي میراثونو د سازمان یا یونسکو په لیست کې ثبت کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان د میراثونو په لیست کې د هرات شاملول د لرغونو هو د شې ساتنې لپاره مهم بولی. شاغلی روفیان وای لرغونی هرات د څه د پاسه 3500 کلونو تاریخي لرغونتیا په لرلو سره د لرغونی ختیځ د تمدن او رنسانس مرکز بلل کیږي او دوی خپل د غشتنه د وزیرانو شورا ته هم سپارلې هیله لري چې په دې برخه کې مرسته ورسره ووسی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خیبر پښتونخوا په 400 شارګوټي کې د پاچا خان پر پانتون د وسلوالو لخوا برید وغنده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اعلامیه کې چې په همدې اړخ پر سوي راغلي د ترهګری حمله پر هر ځای چې کیږي زموږ د کرکې او نفرت وړ دي. خو پر شونځي او په پانتون باندې د دغه راز حمله هدف د ولسونو په تیر بیا د بې وزلو پښتنو په کورونو او شهرونو کې د علم او پوهې د ډیوو خاموشول او د ولسونو او د هغوی د بچیانو د سترګو ړندول دي. په دې حمله کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي او څه د پاسه 18 تنه ټپیان سوي وو.
د جدید میاشتې په شپږمه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر حبیب الله زلسوان شینواری له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد شینواری د ننګرهار په اسکه مینه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله مینه کې کړې وې وروسته عربي خوانځي لوسته وو او لوړ زده کړې له واده بهر بشپړې کړې وې. د 1955 کال نه تر 1991 کال پورې د اردو د خبرونو په لوی ریاست کې بیلابیلې نشراتي دندې ترسره کړې وې. ارواښات پر شاعري سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواري د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پوښتلي دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری چې کلونه یې د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمون وایي زلسوان شینواری لاطفي او مینې ډک انسان وو. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواری د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند وو.
زلسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استاد او یو بنسټیز روکونه و. د حمزه صاحب نه که سم متاثر او خود دې ترڅنګ په خپل هم په فن کې یو خواږه او یو ځانګړی لارې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځ سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواری د ادبي خدمتونو ترڅنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي ترڅو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومړي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1990 کال خبره وه چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چون زه د نوم سره آشنا وم. پخوانیو مجلو کې مې د شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه وویل، ډېر ته غزلي رنګ د په شعرونو کې، نو ماته نورم راګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندیری ما، او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د مینه، د اخلاص او د ځوانانو ته د هڅونه داسې مې په زړه شوې ده لکه په ړومبي ځل چې زه په پېښور کې لیدلی وم. او ماته داد را کړی او زه هڅولی وم چې زه دې په دغه میدان کې لا دې خپلې هڅې ګړندی کړم. نو دغسې د ټولو ځوانانو سره د دغه خپله مینه ورکوله.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواښاد زلسوان شینواری د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډېر خدمتونه کړي او دې ټولنې ته یې ګڼ اثار پرېښي.
او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر سره پرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه را پرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه را پرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله رسوان شینواری در ارواښاد شهید عمر خان زوی په 1921 هجري لمریز کال د ننګرهار د هسک مینې ولسوالۍ د غزارې په کلي کې د نړۍ تسترګې غړولې وي چې لومړنۍ زده کړې په خپل ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواښاد رسوان شینواری د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې ذکر کړی وی او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظومه سار چاپ کړی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
در وخت غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د ایواد په مختلفو ولایتونو کې ول منزل شو. ارواښاد پسرلی لنن څخه واتیا کال لمخه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. د ارواښاد پسرلي یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر یې لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې اله چې ناچاپ آثار یې چاپ شي، تاسو را بولم د استاد پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاوری کشم هم بنیستم ستا لمن، ما وایا چې خاوری جگیده نشی. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی دو کال پخوا، یعنی د 1992 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی. خو د دې مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي، ځکه خو سږ کال هم در واخات پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګری ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست ادبي بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم
د افغان ادبی بهیر د 1994 کال د مرغومی میشتي د 25 نیټه غونډه د ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړی شوی و. د غونډې په پیل کې د ارواخات پسرلی پر ژوند او ادبی هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل چې د ارواخات پسرلی له سرسخت مینوالو څخه دی او د هغه د شاعرۍ په اړه کافی مطالعه لري، د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواوریو په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزی، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواښاد پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایله او زیاته کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپله ټولنه پرې خبره کړي. خغلی انزور:
ول خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغان ادبی بهیر لخوانه د افغانستان د نومیالي ادبی شخصیت او استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کیږي او دغه یاد تازه کیږي، دغه د آثار او دغه د شعر په باب خبرې کیږي. پسرلی صاحب مرحوم، دغه آثار زمونږ د ادبیاتو د معاصرو ادبیاتو د تاریخ یوه ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمونږ څېړونکي او نوی نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي. او دویمه خبره دا ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبي پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کوم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمونږ ځوان نسل دغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډیر څه زده کولی شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکی فکر کولو ته مجبوروي او کمزورې لوستونکی یې شاید له بیانه څنګه چې ښایي هغسې درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان الله درمل ځکه وایي چې د لوستونکو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کره کتونکي باید ونړوي.
مونږ چون کره کتنه نه لرو نو کره کتونکي نه لرو، دغه وجم دی چې د استاد د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی او دا دیوال باید لوی کره کتونکي ونړوي. استاد تشریح کړي، لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریح کیږي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو ته تشریح کړي. د استاد کتابونه زموږ د ملت، زموږ د خلکو، زموږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، که د شاعرۍ کتابونه دي، که د نثر کتابونه دي او که د استاد نورې خوري وري لیکنې دي.
ښاغلی درمل، که یو خوا د ارواښاد پسرلی د ناچاپه آثارو د ژر چاپېدو هیله کوي، نو بلخوا له لوستونکو هم ګیله من دی چې د استاد چاپ آثار یې نه دي لوستي. دی د خپل یوه نوي کتاب چې د ارواښاد پسرلی د شعر پر ځانګړنو یې لیکي او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، د هغه د آثارو سره او د هغه په اړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکمیلوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سر ورسره اضافه کړم. مګر نور هم ډېر کار ته ضرورت
دی. څه شی دی په کومه برخه لیکي؟
هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د دې پیچلو افکارو په اړه، د دې تخیلاتو په اړه او د دې د شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم دی په کې چې استاد ولې لوی شاعر دی او مغه دلایل مو ویلي.
او فکر کوم تشریح
هم وي او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، دغه په فنی او فکری برخو باندې رڼا چول شو.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلی د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلی پنځونې دي د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي او د نورو جوړ کړي قوانین دي نه پرې تطبیقوي. د ښاغلی منلی په قول:
استاد د شلمې پیړۍ د اواخرو د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د ده شاعري د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعرۍ باندې فکر کوي، په هغې باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو په رڼا کې وکړي. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغو تیوریکو وسایلو ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو په رڼا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته په لیکو، باید دا غي قوانین الهام واخلو او دلته نوې قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین نبی فرحي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلی د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د ارواښاد پسرلی زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده، په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده. تر ټولو لوی مقصر په کې زه یم چې خبرې درته کوم، ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی د جمعې په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې کمې د شپې وخت هم کمیږي، د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکم چې چاپ شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسیره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي، نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلی ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدای شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و:
که د خپل پلار له ژونده الهام واخلم، چون موضوع هم دا ده، نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي. یو مخ دوه مخ هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. داسې فرصتونه ډېر راغلي دي چې دا یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا یې قلم بند کړه، یعنی ویلیکه، ثبت یې کړه. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله چې شهرت د ټولنې داد، د ټولنې هرکلی، دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ شم، زه د شهرت غلام شم، خو که زه کار وکم شهرت په خپله را پسې راځي. ځینې خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي، دغه اشتباه کوي. یوه بل اشتباه هم دی، خصوصا د هنر پیسه کې. هنر ډیر عظیم مقام لري. هنر لکه مینه داسې ده، یو څوک چې مینه کوي له چای بدل نه اخلي. مینه په خپله ارزښت ده. چې له هنر سره مینه لري، دغه مینه په خپله تر ټولو لویه سرمایه او په خپله تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تاته درکړی ده. تر دې به لوی داد نو څه شی چې ته غواړې، د ټولنې داد ډېر وړ شی دی.
ځکه خو ارواښاد پسرلی ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو، ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو. د ارواښاد پسرلی روح دې ښاد او یاد تازه وي.
تلوسی میں انسانی کر وسوسی میں طوفانی کر اندیخنے میں آسمانی کر اے دٹول جہان بدر تلوسی
د خوږژبې شاعر، لیکوال او د کابل پانتون د استاد لال پاچا ازمون د فرنګي اڅو قدروانه وشوه. استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا 15 اثر چاپ شوي دي، له تیرو 20 کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی. استاد دې ستړی نه وي. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په همکارۍ د لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ سینغونډه جوړه کړې وه، چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل:
عجیب معلم ده، هر چا سره اما بی کبرم معلم ده. اما را کمتی نوم دی پاچه ده، دی لیکوالان و پاچه ید. پاچه ای لکه الفت بی بود دی. پاچه ای نومد که پاچه ای.
وروسته د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریک کړي. نعیمی زیاته کړه استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د ده لاره تعقیب کړي.
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوې د دې په مقابل کې استاز د پلویان موږ ټوله دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کښیږدو او راداوت یې کړو په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کړو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې لیکلومه کړي.
نه هغه دروازې شته ده نه هغه ساندې ژوندۍ دي چې هلمند پرې سندریزو هغه ولول پګړۍ نشته پکېدل پکې ګلونه د جول څلي نسکور دي د پښتونه څادر ورک ده د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیورې لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګه پرې د خیاله ورمیږونه اور بوای پوری نور پتور او پسغرو باندې کاش کې څوک دلته په هیدلای په خبرو باندې لتنهای سره می خالا د زړګی کولا لتنهای سره می خالا د زړګی کولا بیګام ټوله شپرانه کړ په سندرو باندې.
په دې غونډه کې یو شمیر خوږ ژبو ترن مویون کو د استاد ازمون شیرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. اونو یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسو په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسو هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسو هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کړئ، اوبوئ به یې، خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور یې خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدانې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. دی ډیر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ ونه واه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینګ زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لینګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کری ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تک بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت ریښتونی وي. لینګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ور تېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینګ سړه سا وایسته، سپیره ګلدانې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لینګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لینګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پرشاند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لینګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لینګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلې ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لینګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لینګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پورېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لینګ ویرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریکت دلی غږ وویل، صاحب، لی لینګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لینګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لینګ نومیږي. لینګ ته په زړه کې ور تیر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالئ او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لینګه په خپل ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوښوي چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نشوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لینګ ریښتونی و، د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک ترګردو صادق سلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باز کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو کسترګي وغړو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او کوم نوې پیدا نکړه نو په ځړه موضوع کې باید نوې اړخ ولټو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باز مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه، لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه سره وړای، مکان زمانه ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه یا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې ما مخکې ویل چې پیش ډیر نه وي، کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله راخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي نو ډیر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډیر کرکټرونه راولو، یو خپل د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې چې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښي چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ته رسیدګي نه سي کولای. لنډه کیسه او ناول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې مالوستې دي، ډېر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورکی. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایسته چې د دوی انتخاب باید څنګه وي، او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرزن یو ته یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر تاو کړی، چټ ګروي، فرزن په زړه کې اور تیری، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایسته چې دا کیسې څنګه دي پکې فرزن د کرکټر په زړه کې اور تیره سو، دا راوي چې قصه کوي دای دا ټول شي اندر ته وای دی غلزل خبر ده.
همدغه په کرکټر خصوصیاتو باندې مش خبرې وکم. معمولا زه کومه کیسه لیکم، یا کلاندک کیسه کناولی، هغه د مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډیر ضروري دي، خصوصا په ناول کې. ځکه ناول وجود ما تقریبا درې څلور کله مخکې یو ناول وست پښتو ناول، په هغه کې دغه د ناول مرکزی کرکټر څه ده، ورسله سلويشتمه 500 صفحه ورسته هغه نوم بيخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش. کله ما دا غنول وس پال کې فکر وکم دا شاید بل کرکټری به تا غلم رنوی صفو ته ولاړم لسره مزین صفیه ول وسته. اې دا غ تیر کسه او راتلون کې کسه هغه بافت درلود، لغه پوسمه چې بیا د امغه کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پای پورې امغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګوره هغه لیکوال ایمه په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سی مخکې نه مخکې ناول یا لاندې کسه لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلی. د کرکټر خصوصیات ډیر ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلند، دا ولیکو چې متعهد لکه مجرد اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زدای د قان د ډاکټر نه لوسته د کنه لوسته نه کدا غس یو بلست ولرو هغه 15 خصوصیات اته، دا ولیکو زدا په کیسه کې د رول شي ده، دا دغه کرکټر چې دغه سیمو راولو څور نه غواړو په کیسه کې، او فرزن د لروانی اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر رسوان ده سړی ده، دغه یو لست ولرو لمجد به حساب ورسته ګډوډ نه سي، کرکټر نه به ګډوډ نه سي. البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه، ټول توخ بیا سړی دومره غنس لیکلای. ګوره کوم ولیکو چې احمد دیقان ده او نه لوسته ده، کته لست موږ ګورو په کیسه کې خپلول به دغه احمد ترپای پورې اخبار ونلول ځکه چې اول موږ ویل زده نه وسینا او که دغه سیبلس ونه لرو انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل دوه سو مخي کله کله لا یاد وزي اته کلیک په ونلول فرض موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري او کدا فرض شرط ولرسي او ناروغ یا ناروغان ولري او دله پښتنې پراته ډاکټر پیدا کید به منطقي نه ځکه دای په لوه باندې نه پوي هغه درس نه در معلوم او دا ول ظلم د سیمه شهر تر غلای نه نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوس دای بلای چانه دی هغه درس پښتنه کوي د ډاکټر ادرس په پښتنه کوي هغه لوه به پوي چا باندې ولي بل خبر ده چې د کریکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي نو دا بل موږ سره مرسته وکي کله د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو بیا بل منطقي د لید پرته د مهربان نصره واستای د ځرسوان نصره واستای لغلغ د وسنګ سره د پښنه پیدا کیږي د احمد مثلا لس قتلونه کړیو څنګه یو د دومره مهربان اوس او بیا که قوی دلیل بیا کېدای شي یعنی د کریکټر د خواص لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کریکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي فرضاً کریکټر د احمد وړې سترګې لري مثال په بغور یا په غومبر باندې مکالدانې ټاپه یا نشه ده دا به موږ نس کولای شي مثلا د کیسه تر پای پر داسې وایي چې احمد ډیر شایسته و
احمدی سی بیا خو د غلست ته لجان سره به لري فرضاً چې بیا د کیسه یا د ناول په جریان کې لتانه قصه غړولن شي یو ډول بل معرفي هم د دې مالې دلته چې خلګي کوي البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کریکټر پورې نښته ای او پرځه پرځه معرفي کوي دا هم کله کله سړی ضروري ستاسو نظر په دې څه ده چې څومره دا معرفي په خپل په کیسه کې وسی او څومره شخصي لیکوال سره
دا مخکې د لیست ما یاد ک د خپل د لیکوال لپاره ده دې باندې په دې خطر باندې چې دا لیست د سره ای خصوصا د مرکزی کریکټر نو یا دوه درې یا څلور نو دای په ورسته په کیسه کې لکه مخکې څنګه ناول خبره درته وکړه دغه څه مشکلاتو بدای خوندې د دې لپاره دی د به ورسته چې دای مثلا کریکټر سره کوم دغه کوي فرزند دغه تصویر سره ډول ور کوي د به خپل په لیکوال پورې اړه لري ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېر په سړي نغمیږي دا معرفي یي فرزند یو څوک معرفي کوي په ډیرو جزئیاتو سره ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډیرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر او البته هغه نفسیات او تیم داخلي په دې سکه مې وترته وایسته دا نفسیات او ته دا کرکټر نه نوتل تر کومه ده پوری گنجائش لري یعنی څونی سینه لري دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه دو درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري او باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی واقعا دغه بل وستون کو ته داسې یو قسم خوان نه ورناخلی غمی جوړ باندې دا مخکې ول سي دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري معمولا معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې د معرفي کې مثال خبرې زبې مثال درکم کته یو کریکټر معرفي کوي کړه دا وایي چې احمد دا او داس قوارای درلوده او داس لباس او داس کریکټر یو او سترګي کمزوري می ته دې ځای باندې چې وایي چې سترګي کمزوري می یو ځای هغه مثلا په کیسه کې دا سی هغه د دای باید مجبور شي او لوحه یا لیکول ولې احمد آینه کې راو سترګو کړی یو خدې لیکچر مخاوني ولا بل د خپل په عمل کې فراتل دې چې وایي چې دی احمد سترګي کمزوري می فعمل کې د لیکټ وصول لپاره د عینک پستر وکړي یعنی ک کریکټر موږ معرفي کوو کله کله دام شرازي کریکټر غز لیکوال وایي چې احمد مثلا درکم ونه درلوده درکم قواره او تیاتری درلوده کله کله وری فعمل کې ځینې هغه پرېږده مثلا د معرفي مثال خبرې پرته د دې وایي چې احمد ګوډو یو ځای دی لیکوال وایي چې لکنه یې راوخست یعنی د کریکټر معرفي یو هم دغه سی وچ خبرې دی چې په اسلام کوم یو کریکټر اوریدلې مې هم د پوجم چیر ملوستیم وای د کریکټر معرفي کې دا مو وایي چې فلانا ډیر ظالم سړی قتل ور باندې وک نو غوږ سی مختلف کریکټرونو معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو دا به کیسه په زړه پورې کې او یو رنگوال څخه به وساتي
ځینې کریکټرونه دا سی چې ژوندۍ او تیز هسته چې حرکت کوي ګرځي را ګرځي او یو یعنی هغه حرکت داسې چې د تازه تلوي ځینې داسې چې لکه ګوډې لکه نانځکه خپل د راوی څرخی را څرخی د خپل فعال نه په دې حصہ کې مې یو څه راته وایست څنګه کولای شو چې ژوندۍ کرکټرونه ولر.
مثلا په ناو او لپلان کې څو کرکټرونه راخلم، اوای کرکټرونه یست وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه په کې راخلم چې ما لیدلی. مثال دی خبر زو مثال درک مش تاسو بل ډیرو هغه کسان سره مرسته کړي چې مثلا سوال کوي ل ډیرو بغه په عامه اصطلاح همدغه شوي تیر سوي پلس نه فرق په مخامخه یو دوه سره مرسته کړي یو لاس کو نیو شلګون د پیسې به مور کړي ل هغه کرکټر سره لغه سوالګر سره موږ مرسته کړي دا او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه دا ور سره کړي دا بیل لغه سوالګر سره موږ تاسو مرسته کړي دا خامخه به دیغه په ځخ کې دیغه په تیرا کې دیغه په حرکتو کې اته دیغه هغه دی خواست په چل باندې هغه دغه چې څه به وتی د موږ تاسو ژړې نرم کړای نه او بل اخر هم دغه سبب سوي د سیموج هغه ته یو لاسکون شلګون په زګون دغه ور کړای نو دایم کده هغه سی کریکټر نو موږ را واخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلی وستر مخامخ سوي د خپل ژوند دي ځینې کسان دي خیالي ته کریکټر نو راخلي مثال خبري فرزند دی تیارې پیلوټ دی ټول ژوند نه لیدنه دغه تیارې پیلوټ راولي او دغه لیساساتو سره دی لوبي جی یا دغه لیساساتو په اړه باندې خبري کوي کریکټر څنګه مو ژوندای کولای شي مثال دغه مثال ما څو ځله ور کړای د خو فکر کوم چې مثال دا په تصویر کې مرزي کریکټر دواړه بل دیو بل سره تړلي دي دې په ځای چې وایو خبري وکم عمل باید ور باندې وکو هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو په یو حرکت یې راوبولو مثال خبري کدا وایي چې احمد تجای سو او به یو چلې دا مړ کریکټر دا ژوندای کریکټر نه ده کدا ز دغه د تصویر دغه سوار کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جکته لاس ور وغځاو تشکیل لاس له بو ډکسه او ګلاس په سر باندې وړاو د ګردای د خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کریکټر په حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کریکټر ژوندای کوي او تصویر هم پیدا کوي چې څنګه ژوندای کیږي
دا یو پختنه مې به جواب تقریبا پات اسو د کریکټر لزله نه چې خبري دا راوي او وای چې پزل کې ورته سو چې یارا دا سړی دی یو کلک چا پیړه وهلای وای بیا ویل چې د تیر بسمر دا سي تخنیکونو نه ځینې کس لیکوال استفاده کوي زما خپل زله تنل وی دا سي چل تور سره کوي
او دا پخوانی نکړه بیا پخوانی کس پخوانی نوولونه کومج ولولو اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه به میتود نه به کار اخیست مثلا دی ار کریکټر لاندک سکه درې څلور کریکټر دی اصلي کریکټرونه دی ار کریکټر د زړه نه بدای خبرو ل ذهن نه به خبرو لکه څنګه تاسو ویل دیغه د زړه خبرې به کولې زه غواړم دا کار وکم دا خوانې ادبیاتو کې ډیرو نوولونو کې لاندو کې سو کې رومانونو کې دا به خډیرو دا غدې د لیکوال هغه د لورې یا غدید زاویه دا مرتوی ده اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلانډ کې ساکي یوازې د یو کرکټر مرکزی کرکټر غیرو سي ده دی هغه لزړه خبر ده انه نور لزړه نه ده خبر یعنی د تل خو د تل روح روانه د جګیدای سي خو د نور کرکټر نو نور کسان چې په ناول یا لانډ کې ساکي دی هغه لزړه نه ده خبر او اوس چې دا یو څه مغلقم د اوسې دنیا دغه تمخه کړې ده او دا شه نتیجې تقریبا تر لاسه سمې د نتیجې لیکوال دی یو کرکټر لزړه نه ده خبر څه چې دا ویني دغه راخلي مثال لیکوال یوازې اکاسي کوي د کمرې پر کنده فلم برداري کوي نور دا نه وایي وایي چې احمد غوښتل چې زما مثلا فلانای دښمن مې د مور کومه عملاً بس فلم برداري د لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ورواخیست لا کوره ووت اس معلومه نه یی دا دای څکای به اخر ازی د بل مثلا دوم نفر تصویر ور کوي مثلا هغه په غره کې دا ونه وای ونه چپکی په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسی او ټاکور باندې کې غرال ویش اس مخینه د قضاوت نه کوي دای لزړه نه خبر دای لخپل کرکټرونه نه اس نه خبر د څکای هدف شي دا هغه عمومي تصویر خدای لري زکس لیکوال دا چې دا د هدف چې د خپل دغه سیو شکل یو بڼه باندې لیکي لوستل کې نه ور باندې پوجي د احمد بڅکای ځکه چې لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای هیڅ وخت کوم کرکټر ځرته د نه ورنه وځي او مخینه مخ دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داسې کامیاب د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کرکټر دا شاد نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخ کې لارسي خو لیکوال نه پوهېږي چې د نوم څه شی ده. دی هغه وخت پوهېږي چې دوهم کس د نوم واخلي، احمد یا میرویس. داسې دا ډېر منطقي راځي او ډېر داسې خپله کشش پیدا کوي. هر هغه څه چې لیکوال ویني هماغه په قلم باندې راوړي، د یوه زړه ته هم نه ورننوځي، د یوه خیال هم مخکې له مخکې نه افشا کوي. د د دغه درېمه غیمه په نظر باندې ډېر کامیابه ده او دا یو څه بیا مشکله ده، ځکه چې د لیکوال باید ډېر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه کې دی ډېر مهارت ولري، خو ډېر لیکوالان اوس هم دغه کوي نور دنیا کې.
کورو مدان احمدي صاحب، د دې به خلاصه راته ووایه. یو خدا ده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی، نور څه مهم دي؟
هره کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري. کرکټرونه کېدای شي انسان، کېدای شي حیوانات، کېدای شي ونې وبوټي، کېدای شي نور هغه شیان، مثلا تیګه چې ژوندي موجودات نه وي. کرکټر د کیسې لپاره ضرورت ده. لنډه کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو، کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو. لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوهوي. بله خبر دا ده چې په کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډېر مهم ده. لیکوال باید په دې باندې پوهوي چې له دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولای شم یا استفاده ورنه وکم، او د دې رول په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په پنسل باندې کرکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کرکټرونه باید طبیعي راولو، مثلا که یو ظالم راولو لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ په خپل لدل یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون نه کړي. مثلا که دا سی وایي چې مثلا یو ظالم سړی د لاس نفر مړ کړی دي او یو دمدای ډیر مهربان انسان ورنه جوړیږي، دا په طبیعي ژوند کې ستا ډیر خلک د توبه او باسي. خدای یو منطقي تړه، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم دی او باسي، د بعد داس یو څه لدل چې هغه د ځوان تاثیر کړی له ظلم لاس اخیستی او په اخره توبه ایستلی. دا څو برخې د کرکټر کې په نظر باندې مهمې.
ډیره مننه کورم ودان
تاسو ته.
Thank you. پگلا باندھے مہاشکی لی دل نو گرانی مرا زپگلا باندھے
اللہ دیکھے کی تمہیں
عالم خواب شو جل کی وشلی میں پتا باندھے